راج همایون او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. نن جمعه ده، د لیندیا قوس ومه د نومبر 28مه. د خبرونه په راپورونه کې راځي، د جرمني یوې چارواکي له افغانستان او د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبرې جیدا او نور مطالب تر خبرونو ورسته. په غزنی کې چارواکي وایي چې د شخړو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر کم سوی. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي.
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي، په 2019 کال کې 315 جنازې، او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي. اوس خوشبختانه جګړه کموالی پیدا کړی ده.
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسې لخوا نه، خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم قسط پیسې ورکړل شوي دي، نو مغه پیسو کې به دوی د ژمنۍ خطې ټوله تکمیلوي.
په نورستان کې د 24 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې دوه میاشتو راهیسې اعتصاب کړی و. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې 10 کسان یې د وسلوالو غلاوو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تعلقان شار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیول دي.
دا هم ویل چې له نیول سوو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. محکمې دغه کسان د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل. د تورونو کسانو محاکمه په 2014 میلادي کال کې پیل سوې وه، او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅېړل سوې چې د انقرې په اکینچي هوایي اډه کې دېرول. ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي. د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایی بریتانوي څیړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. نوموړي په 2013 میلادي کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوې وه او په لس کاله بند محکومه سوې وه. ایراني رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوې وه او د دریو ایراني سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشې سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه. په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دیخوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 8 کلنه کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده. رویټرز خبری اژانس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 619 میلیارد ډالرو څخه 340 میلیارد ډالرو یعنی شاوخوا 19% لوړه کړه. د سپری په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږ کال په څور میاشت کې خپور سو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شای په راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کمې سي. د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي په ځانګړې توګه ختیځ اروپا، روسیا او مرکزی آسیا کې په ایډز د اخته کسانو تشخیص ډیر ناوخته کیږي. دغو روغتیایي ادارو ویلي د ایچ آی وی وایرس ناوخته تشخیص چې د ایډز ناروغي سبب کیږي دې ته زمینه برابروي چې اخته کسان د ژوندي پاتې کیدو لپاره له تداوي بې برخې پاتې سي. هغه راپور چې د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون خپور کړ ښیي چې په 2019 کال کې په اروپا کې 3,46,000 ډیر کسان په ایچ آی وی ایډز اخته سوي دي. راپور وایي په سلو کې 80% د ختیځې اروپا، روسیې او د مرکزی آسیا د ګڼو هیوادونو په ګډون د ډبلیو ایچ او تر پوښښ لاندې په ختیځه ساحه کې ثبت سوي دي. او ازبکستان د مالټا لیوی کمپنی سره قرارداد لاسلیک کړ چې د منځنی آسیا په دې هیواد کې طبي بنګې وکړي. د دې قرارداد پر اساس به د مالټا ملابس شرکت د ازبکستان د سیدریا ولایت په سردابه ولسوالۍ کې پر 3000 هکتاره کرنیز ځمکه بنګې وکړي. دا لومړی وار دی چې ازبکستان داسې یو تړون لاسلیک کوي. په دغه هیواد کې مخدره مواد منع دي. د ازبکستان د ځایي رسنیو د راپور له مخې له بنګو څخه به یوازې په طبي درملو کې کار اخیستل کیږي او ورڅخه جوړ سوي درمل به بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د جرمني یو چارواکی له افغانستان او د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. یو تحلیلګر وایي
امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبتې پریکړې ته ورسید.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د وژل کېدو دوی اونۍ پورې سوي خو تر اوسه قاتلان نه دي مجازات سوي. د الیاس د یورور
دایم یو خبریالو د خلکو ژغره اخیسته د خلکو ستنځيره سپړلې خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی.
په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوال ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبريږي
زه غواړم چې سوله راشي، جنگ ورک شي، دا موږ خپل خویندې ورونه او موږ روغ روزنه ورکوو ماشومان ته. زه غواړم چې په راتلونکي وخت رهبر شم.
د اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د جرمني یو چارواکي له هغه څه سره مخالفت وکړ چې دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتل وبلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جرمني د پوځوي چارواکي ایوا هوګل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. دا په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راز پروګرام غږملوي. د جرمنی دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب دا وي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ور سره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسی. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1,250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګرل ویلی تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وژل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو دوله سیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریال لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیرونې د جرمني د بندنوی چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یوې خبرې غونډې ته ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته رالیږل کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درست نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغیزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خپور کړی په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوي او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی. په امریکا کې مشته سیاسي چارو شنند هاشم وحدتیار باور لري چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز لري. خدای په عین حال کې باور دی چې بهرني پوځیان به هغه محل ووزي چې طالبان تر خپل وشبنو عمل وکوي.
هغه توافق چې طالبان او امریکایانو په قطر کې کړی دی اغل ته داس لیکل شوی دی چې امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبت پریکړې ته ورسیږي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی شوی وي بیا به نظام د امریکایي نظام د افغانستان څخه ووزي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 18مې نیټې د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې پورې په دې شرط ووزي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې طالبان خپل ژمنه پوره کړي. اوس په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او پرمختګ خورا ورو دی. دوی لا هم د رسمي خبرو د تګلارې پر سر جوړ نه دي راغلي او له بلې خوا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جګړو زور اخیستی دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال الیاس تایید وجل کېدو دوی اونۍ پرسي ویډیو حکومت روسه د دې وجنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړي. د دوی له ورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ایا تر اوسه د الیاس تایید وجنې په تړاو په څېړنه کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک سی وي؟
د شهید د کدل پاره تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو زره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وای موږ اختایو په داسې حال کې چې ځینې کسان د امره توای شتر وسه پر موږ هیڅ هم پلاس نه دراوړي، یعنی هیڅ هم نه کړی. په لومړی ورځ کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې معلومات موږ نه کوله، دوی ځینې ځایونه باندې ځینې کسان باندې شاید شکونه و، موږ ته ویل چې ځینې کسان باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څخه دا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغه د دې قضیه د دې پیشي اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو په دولت کې شامل کسان کې د طالبانو په ډله کې
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به دا غوي ګټي خطر ته لیدلې او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هر برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بل ډول وي، که هر څوک یا اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. موږ شک د هیڅ چا څخه وتل نه دي، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دشمنی نه درلوده. که موږ شخصي دشمنی درلوده موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به موږ دولت ته ویل چې دا زموږ دشمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړئ یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي، څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري تر نعمت الله زهیر نور خبر اعلان چې په ملک شهید شوی دي تر اوسه پورې دا غوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید شو ولې ووژي ولې قتل کړ دا غوی ګناه څه و دا هم یو خبریال و د خلکو ژغې را اخیستی د خلکو ستونزې را سپړلې تر چارواکو یې رسولې تر هر چا پورې رسولې که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ د خلکو او د چارواکو ترمنځ هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوئ د هغوی ستونزې رسولې د دې هیواد په درد منو خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی ولې هغه قتلوئ په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو نه په کلي کې نه په ښار کې نه د پلار نیکه په وطن کې په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي لامل یې نه معلومېږي
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو په هر حالت کې به ستاسو سره ځای او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو هغه عاملین به نیسو سزا به ورکو دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده خو موږ لا انتظار چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده نورې ژمنې موږ خپل ژوند موږ خپل هر څه موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو ساتلی سو خو یو څه چې د دوی وظیفه ده د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده موږ لا هم انتظار یو خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نسیم
په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تای ورور مدثر دعوت و چې ویلې د دې وژنې په سیړنې کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره نه دي شریک سوي ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي په خوست کې ځینو ماشومانو د ماشوم نړیوالې ورځې په لمانځنه کې ویل چې دوی هغه وخت خپلو هیلو ته رسېدلی سي چې په دې هیواد کې روانه جګړه بنده سي ملګرو ملتونو په 1950 میلادي کال د نومبر 20 د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت نومولې ده نجیب الله الوخیل تفصیل لري
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران انجینران ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي تر سولې د لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي خوستیو ماشومانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي
چې داس په مای دی هله لارم چې په آینده کې یو ښه ډاکټر شم موږ باید یو داس ډاکټر شو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او زموږ هیواد بل چاته او نه لري
نو می تبسم دا زه غواړم چې په راتلونکي کې یو خون کې شم غواړم چې زموږ په هیواد کې سول روشي جنگ ورکشي او وخت موږ په هیواد کې ستلپاتې سول وي
زمانم دنیا د پدریم ټولګي کې يم زه غواړم چې په راتلونکي کې سرندواله شم چې د هیواد د حقوقو نه دفاع وکړم
زمانم مين د زه غواړم چې سول راشي جنگ ورکشي د موږ خپل خويند ورونه موږ غره زنوار کوم شمان ته زه غواړم چې په راتلونکي کې هر خبر شم
ماشوم الکانم پراتلونکو کې خپل هواد او خلکو ته د خدمت کولو لیوالتیا لري دوی له حکومت غواړي چې ماشومان ته خوانځي جوړ کړي کتابونه ورکړي او امنیت ټینګ کړي
زه غواړم چې پراتلونکو کې یو ښه او پوه انجینر شم افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هوادو ته اړ نشي حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د ویته ورسیږي د یتیمانو سره د مرستو کې دي غریبانو سره د مرستو کې
بلوري تر اند یو خون کې یو هوسا او سولې زراتون کې لپاره د ماشومان سالم روزنه او پالنه د کورنۍ یو او حکومت له اساسي دندو څخه بولی د جمهوریت په نوم یو خون کې وای
دینن ورځي ماشوم دي سبا ورځي میندې او پلرونه دي ماشوم حق لري تر څو دوی سالم روزنه تربیه زکړي ته زکه چې هر څه چې ماشوم زکوي هغه ټولنې ته ورهایي که ماشوم له هڅونې سره لوي شونو په ځان اعتماد او باور زکوي که ماشوم مولا نیوکه سره رالوی شو نو دا زده کوي چې بل چا څنګه نیوکه وکړي او محکوم کړي. که ماشوم مو په انصاف سره ژوند وکړو انصاف زده کوي په ژوند کې ماشوم دا حق لري تر څو په امنیت سوله کې ژوند وکړي.
بل لوري ته چارواکي وایي د نوي نسل روزنې او هغوی ته د ژوند د خو زمینو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندویه بنسټونه هڅې کوي، خو یو شمېر خنډونو او ستونزو دا هڅې اغېزمنې کړي دي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي. د دې تر څنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه، ورسته پاتې کلتوري شرایط، جګړه، فقر او بې سوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي.
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن، د کورنیو د ناپاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هیواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د شکرانې یا تانکس ګیوینګ مذهبي ورځې د لمانځلو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې دا ورځ سږ کال د تیرو کلونو په څیر نه ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د قدس ملاتړ ماموریت وار له مخه د ایمیل له لارې یو بیان لیږلی و چې د پنجشنبې په ورځ به د شکرانې ورځ پوځیان داسې لمانځي چې له یوه بل به سره لرې وي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت دا شمېرې خپرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې څه باندې 15,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1,212 تنه مړه شوي دي. خو سټارز اینڈ سټرایپس په خپاره کړې مطلب کې پر دې شمېرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ یې نه دی شوی، نو د کورونا مثبتې پیښې ښایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمېر په اړه څه نه دي خپره کړي. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي دا سربیره پر دې چې سږ کال د یو شمېر مثبت پیښو راپورونه خپره شوي دي، خو دفاع وزارت د امنیتي دلایلو له امله دا شمېرې نه خپروي. د فبروري په 9 چې په دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی، د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د می تر میاشتې له افغانستانه وځي. نو شایي سږ کال له امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي. میل آنلاین خپرونې د یو شمېر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پخوا په افغانستان کې وو. دا خپرونې لیکي استرالیا د دفاع وزارت لږ تر لږه 10 په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د راپور په خاطر له دندو ګوښه کړی دي. خپرونه لیکي چې دا کسان د استرالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي. د استرالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړي دي. د همدې سرغړونو په تور 19 نور په استرالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوي دي. تیرونی په 455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې په کې د استرالیا ځواکونه تورن شوي دي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ 9 کسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وشل دي. د 2000 کال د سپتمبر له 12 وروسته د استرالیا تر 25,000 ډیرو پوځانو په افغانستان کې خدمت کړی دی.
دنه اوریدونکو سیمیسونه راستولې دي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس د داسې کسو چنې आवाज یو باندې د افغانستان خلک غمجن دي، بلکې د نړۍ خلک د وجل کېدون وروسته سخت غمجن دي او قاتلان باید پیدا سي. نظری د لوګر له ازرې لیکلي افغان حکومت ولې د الیاس د دوسیه په تحقیق کې په تیراغلې دي. د خبرلانو سره خیانت دی. شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ څخه لیکلي دی حکومت د چا پښتنه کړې چې د الیاس دایي قاتلان ترې وغواړو. او عبدالغفور فریاد د کندهار څخه لیکلي متحده ایالات تر وتلو مخکې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د طالبانو ملاتړ کوي او تمویلوي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونی منړي او کور کړي. اوس ورزو میدان وردک ته په جلیس کې د 28 تر 30 کسانو له ډلې 11 کسان اوس هم لا دره کړي. د میدان وردک د ولی ویان وایي چې دغه کسان وسلول طالبانو تښتولې دي. نور حال له دې وینا درڅخه
د 11 مسافرو نامعلوم برخلیک د میدان وردګو چارواکي وای دا مسافر طالبانو تختولی، خو طالبانو تر وسه نه هو کړی او نه هم نه ویل دي. د میدان وردګ ولایت د والی ویان محب الله شریف زینن ازادي راډیو ته وویل پرون کابل ته پلاری 28 مسافر د طالبان لخوا تختول شوی، چې ولس یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشی شوی، خو یو ولس نور لا هم لا درک دي.
وردګ ولایت جلب زوستلې په سیاکتاب سیمه کې د وسوال مخالفینو لوري شاوخوا باندې عمره تعداد کسان بلاره تخکته شو او نه معلوم دی ته وړي دي چې دا غل جمعې څخه نور ټول خوشی کړی دي. یوازې یو لاس کسان وسو سره پاتې دي. از موږ نور قومي مشران او زموږ مخاور خلک دا غل خوش کول لپاره هڅه هله دي لکه ان شاء الله چې دا غسون ده بحث.
د میدان وردګ ولایت امنیه قومندانې یو ورځ مخکې ویلو چې طالبان د ملکیانو موټری د جلریز ولسوالۍ د سیاپېتاب او پل محراب په سیمو کې درولي او 28 کسان یې لزان سره بيولې دي. دا مسافر چې ټول نارینه ول د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ لومړی برخې څخه کابل تر روان ول. د جلریز کابل لوی لارې یو شمیر مسافر وای
هر وخت مسافر سر جنې ټکی وای دلته مشغل زیرې یا مطالبان یا مزیرې دا لار چې د ډیر ستونزې لري
تو ځای درې څلور ځای د طالبانو له پلټونو سره مخ شوی یو، یعنی موږ له سختو مشکلاتو سره مخ پر دې لار باندې. دا لار عمومي لار ده، د ډیرو ولایتونو لار ده. دولت باید د دې لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د جلریز لوی لار کابل له بامیان او نورو مرکزی سیمو سره نخلوي. دا لار د میدان وردګو ولایت له ناامن سیمو څخه یادیږي چې د طالبانو د ادعاو پر بنسټ په یاد ولسوالۍ کې دوی پراخ حضور لري. د امنیتي چارواکو د راپورونو لمخې په وروستیو څو کلونو کې طالبانو د افغانستان د شمال او لویدیس په لوی لارو کې په وار وار مسافر تختولي، چې ځینې یې خوشی کړي او ځینې یې وژلي هم دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د میدان وردګو ولایت د چارواکو د دې ادعا په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل په دې اړه په جزئیاتو ترلاسه کولو بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوسم په افغانستان او نړۍ پوری بل تړلې مسأله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي، او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلی دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي. خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېری دودې، په نړۍ کې په دې وایرس تخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکس ګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاو کې راټول نشي. دوی ویل خبرداریو سره سره ډیر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوي کوي او یا سفرونه کوي، او له همدې کبله باور کیږي چې د کورونا پیښې په نور هم ډیر شي. د امریکا د ساري او انتانی ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوي مقررات رعایت کړي، لکه له یو بل لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېرېدو له کبله ښوونځي او رستورانونه بند شوي، او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي، او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,240,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,260,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او 1,400,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پریکړه کړې ده.
روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلولو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 320 غړي په عمر قید محکوم کړل. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څیړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. او رویټرز خبری اژانس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایډن فشار زیات کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کمه کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصیلی زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دو اونیزه پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کابل کې د تابوت پلورونکو بازار چلا هم په ښکارا ډول د سړکونو پر سر د تابوتونو پلور روان دی. تر دې مخکې د ولسمشر اول مرستیال امرالله سالی ویلي و چې په کابل ښار کې تابوت پلورونکي پر خپلو لیک دړو د تابوت عکس نسی لګولی او په نمایشي ډول تابوتونه نسی پلورلی، خو له دې سره سره بیا هم دا چاره روانه ده. کابل ښاروالي وایي هغه کسان چې له دې پرېکړې سرغړونه کړې قانوني چلند ورسره کیږي. فریدالله سعادت په کابل ښار کې له ځینو تابوت پلورونکو سره خبرې کړې.
د تابوت په جوړولو بوختی هغه کسب چې د ډیرو په وینا اوس مهال یې د نامنیو او کرونا وایرس له امله بازار ګرم دی. دیرش کلن محمد رفی نه کال کېږي چې تابوتونه جوړوي او دا یې ورځنی روزګار دی. عبدالمتین هم د کابل ښار په یو سند کې تابوتونه پلوري او د کابل په شور بازار کې دکان لري. دای منی چې د خلکو سترګو په وړاندې د سړک پر سر د تابوتونو پلورل د خلکو په ذهن منفي اغیزه کوي.
خلک چې کله له تابوت پلورنځی تیریږي د تابوت په لیدو ډارېږي. کله چې ګوري د دوکان مخې ته تابوتونه ولاړ دي نو د ډار احساس کوي، خو موږ یې دلته د خلکو له نظره لرې په کوڅو کې پلورو.
له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیرونی د پنشن بی پورز هغه کسانو ته 40 ساعت وخت ورکړی وو چې تابوتونه او د تدفین اړوند وسایل پلوري ترڅو خپل لیکدړې بدلې او ترې د تابوتونو انځورونه پاکړي. امرالله صالح دا هم ویلي وو چې پلورونکي تابوتونه باید په محضر کې ونه پلوري، خو لیدل کېږي چې تر اوسه یې په بشپړ ډول دا پرېکړه نه ده عملي شوې، ځکه تر ننه له دې پرېکړې یوه اونۍ تیریږي. خو لا هم د کابل ښار په ډیری تابوت پلورنځیو کې تابوتونه پالنی ډول پلورل کیږي. له بل پلوه کابل ښاروالۍ وایي له هغه کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې له دې پرېکړې سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتو برخې مسؤول نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
دکان های که تابوت می فروشند به هیچ عنوان نباید
از خاطر چی تابوتونه پلوری باید تابوتونه د خلکو پر وړاندې ښکاره کړي نه دي. هغه دکانداران چې په دې برخه کې سرغړونه کوي چې دې چلن به ورسره وشي.
د کابل ښار وګړي چې له یو بلا نور ستونزو سره لاس او ګریوان ژوند تیروي ښایي په ښکاره ډول د تابوتونو جوړول او پلورل د دوی لپاره یو بل ذهني کړاو وي چې د ښه او آرام ژوند پر ځای د جنگ او جګړو پراخ انځور وړاندې کوي. فرید الله سعادت، ازادی رادیو، کابل.
نیما نړۍ.
اکثر بامیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اخلاص د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی دا او زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم د دې ونی خبرونه موضوع مو د خزو پر وړاندې تاوتری خوالې ده په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې ل تاوتری خوالې څخه یو یې هم جنسي تیرې ده چې وخت نا وخت ل رسنیو سره په دې اړه راپورونه اور د جنسي تیرې راپورونه یوازې ل نام نو سیم څخه نه دي بلکې د هواد ل بیلا بیلو سیم څخه په دې اړه اوریدل کیږي په افغانستان کې پر خزو او نجونو د جنسي تیرې اومدل عملونه کوم دي
یو د عملونو نه ده چې اکثرا کله چې په خزو باندې پیسې اخیستل کیږي خزي به ډېر د تاوتری خوالې سره هم مخامخ کیږي
په ټکلي ډول څو سلنه د جنسي تیری سره مخ شوې خزي او نجونې خپل قضیه علني کوي او دولتي ادارو ته مراجعه کوي
په ظرف د یو کال کې نه 50 جنسي تیری تر سره شوی د بعده مرغه
ولې په افغانستان کې د جنسي تیری یو شمیر قربانيان نه غواړي چې خپل شکایتونه پولیسو یا هم عدلي او قضایي ارګانونو سره ثبت کړي
زما اقتصادي خرابونه د ارسلم نه د ټول سلمه
موږ هڅه کړی چې په دې خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس پر راپور ل وکمه جبر خیر وورو چې د جنسي تیری سره د مخشبي یو انجلۍ د مور په غک پیدا کی
ډیر مې اقتصاد خراب ده ورلس کنه له جوړ مې وایې وړه بیا یو دوه هفته بعد بیر تراوله یعنی وضعیت ډیر خراب و نه د ساتنې وړ نه و مونږ به ایمانه پښتانه خلک هم دغه کارونه موږ خو خو او زما اقتصاد ډیر خراب و نه د ارسلم نه د ټول سلمه دا شي نه پاتې شلم نه ستیون نه چاریم ډیر ده لور مې کور کې ده اوس نه د ساتنې نه د استوارولو ده دا څه وای د چاپ غاړم نشم چې ولې چې چاته ورکم
دا د ګلمنی غوچی په لوري جنسي تیرې شوه د هغې د هویت د نسرګندولو په هدف مو هغه په مستعار نوم ګلمنی یاد کړی ده ګلمنی وایي د باد اقتصادي وضعیت او د خپل خپلوانو د خبرې دولاویرنه نغواړي چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي خو بل خو ډېرې داسې قضیه همشته چې د خزو چارو په وزارت کې ثبت شوه دي سپوږمۍ ورداګ د خزو چارو وزارت د پالیسي مرستیاله په دې وزارت کې د جنسي تیرې د ډېر شمیر قضیو د خبره کوي او د دې په خبره یاد وزارت د قربانیانو ته لازم خدمتونه او لازم اسانتیاوي برابر کړي دي اغلی وردک په دې اړه زیاتوي
په دوه خرو کې د انجلۍ چې ګروهي جنسي تیرای پېښوي موږ هغه بستر کړ تقریبا 2 میاشتې په شفاخانه کې بستر و کومکونه ورسره وشول وړیا تداوی وشو تربیر پروغه هغه نغد افغانۍ هم د دې سره مرسته وشو په څه چې کورانه مخې دې نه چې دوی مو خبر کړي تداوی پی کړي و ځنو شخصي شفاخانه ته بویولې و
د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي په دنیا کې اوس مهال د بشري حقوقو یو لوی او اوږدمهاله او ویجاړونکو اعمالونه د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخواله دي چې د عاملینو د نه مجازات چوپتیا او شرم لوجی قربانیان نه غواړي چې شکایتونه ثبت کړي د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورسته خو په افغانستان کې اوس هم د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالي په پراخه کچه شتون لري د رپورټونو لمخې زیات شمیر خزي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي د مسولو ادارو په خبره افغانستان کې د تاوتریخوالي د قربانیانو کرش میرا ځکنه د معلومه چی د هیواد په لورو پرتو سیموکی د بیلابیلو لاملونو لعمله د جنسي تیریو پیخي ندی ریپورت شوی خو د جنسي تیری یو شمیر قربانیان توانیدل چې د لورو پرتو سیمونه د خپل حق غوښتلو لپاره ځان مرکز ته ورسوي چې په همدې توګه د ناامنو سیمونه د جنسي تیری یو شمیر پیخي ثبت شوی دي د لورو پرتو سیمو ترڅنګ د جنسي تیری یو شمیر پیخي د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم پیخ شوی دي سپوږمۍ ورداک د قربانیانو د ثبت شوو شمیرو په اړه وایي
د جنسي تیری ارقام څه چې د موږ په اداره کې ثبت شوی کال دیار لسو نه نیوي کې یعنی د تیر کال د نومبر د میاشتې نه تر دې کال د نومبر میاشت پورې په ظرف د یو کال کې نه 50 جنسي تیری تر سره شوی د بعده مرغه او هغه رقم چې ډیر جګ دی د وهلو ټکولو دی چې 1001 حادثه دي دا شان د قتل شمیره ډیره جګه شوې سه کال یو سل نونس د قتل واقعات دي که د پروسه کال سره موږ مقایسه کړو د دیار لس او اتنیوم کال سره سه کال د شمیره د بعد مرغه جګه شوې اغه جون چې خپل داوا مخته وړي یا خزه خپل داوا مخته وړي او د ولایت ناراشي ځایونه لري بیا موږ حمایت د خزو حمایوي مرکزونو ته دوی معرفي کیو دوی هلته ژوند کړي او وړیا وکیل د مدافع ورته نیسو
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ هغه اداره ده چې د خزو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالي د حقوقي پلوه څیړي د یادې ادارې مرستیال رئیسه سارنیال سینا شینامنصور وایي سږ کال هم دغه ادارې ته د تیر په څیر د جنسي تیری زیات شمیر قربانیانو مراجعه کړې د هغې په خبره د یاد تاوتریخوالي قربانیان د هر عمر لرونکي ښځې او نجونې دي د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد اداره لکه څنګه یې چې له نوم نه معلومیږي د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره کار کوي دوی هڅه کوي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم او له منځه یوسي خو دا چې دغه اداره تر کومې توانې دلې چې د جنسي تیریو قضیو ته رسیدګي وکړي او عاملونو سره یې قانوني چلند وکړي دا به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ له مرستیال رئیس سینا شینامنصور نه واورو
په ټوله کې زموږ سارنوالان په جدیت او شفافیت سره دوسیې څېړي او رسیدګي ورته کوي او دغه تحقیق نه پس یې مربوطه محکمې ته استوي یو سلو درې اویا قضیې درلودې چې دغه دوسیې هم په صداقت او ایماندارۍ سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د سارنوالانو لخوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې څېړل شوي او د نورو قانوني اجراعاتو لپاره اړوندو محکمو ته حواله شوي دي
د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د دنیا په اکثره قوانینو کې جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکي له قانوني سزا سره مخامخ کیږي خو په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې یا نجونې د ټولنې او کورنۍ له ډول ډول غبرګونونو سره مخ کیږي چې آن د ژوند تر پایه له دغه ضرر نه ځورېږي دا چې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې او نجونې د رواني پلوه کوم حالت ګالي او د دوی دا بد حالت د دوی په کورنۍ او چاپیریال څه اغیزې پرې باسي دا به د ارواپو شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو
هغه ښځې چې جنسي تیری پکېږي د لنډ مهال لپاره دوی نه امید کیږي څوک یا غم سره مخامخ کیږي زاړي له ځان په کرکه کوي ځان چټل ورته خریږي کیدای شي هم په ځان وژنه لاس پورې کړي اما په اوږد مهال کې په ژور خپګان له یو حادثې نه وروسته سټرس اخته کیږي
کورنۍ معمولا ټولنیز موقف او ځایګی له لاسه ورکوي فرهنګ او دودونه او رواجونه د خلکو ته په بده سترګ ګوري منځوي کوي ګوښه کوي هر ځای د دوی په اړه خبرې کوي او په اوږد مهال کې دوی ته ګڼې ټولنیزې ذهني عاطفي حتی جسمي او رواني ستونزې پیدا کوي
پر ښځو او نجونو جنسي تیری د دنیا اکثره انسانانو ته یو منفور عمل دی او د دنیا په ډیرو قوانینو کې ورته سخته سزا ټاکل شوې خو بیا هم داسې کسان شته چې د نورو جرمونو په څیر په ښځو او نجونو جنسي تیری کوي موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي په ګډه به یې واورو
زه صابر مومند یم د چلستون اوسیدونکی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په تیره بیا جنسي تیری د ډیرو ذلیل او وحشي انسانانو کار دی چې متاسفانه دا عمل زموږ په ټولنه کې زیات شوی هم دی
نوم نصر الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی په نارینه او زنانه کې چې زو زیاته ظلمونه کوي په ښځو باندې
سانونه ما د پختیا ولایت اوسیدونکو په نوم د خزو چار وزارت د خوې سیم نه دکړي به هیڅ کوم کار نه وکړي خزو د پاره
د خزو پوند د توتري خوالي زت سارنوالي د راپورونو لمخې د افغانستان بیلا بلوسیم څخه پر خزو او جنو د جنسي تیری پی حساب شوې دي د چ په فنی ټولنه کې د جنسي تیری اومده لاملونه کوم دي د بل لیکوالې صفی صدیقی نو اورو چې زموږ همکارې وګمې جبار خیل ورسره مرکه کړې ده
اغلی صدیقی کپ سر کراته وبایست چې په افغانستان کې پر خزو او نجونو د جنسي تیری اومده لاملونه کوم دي
مونږ په دې باندې پیګو چې جنسي تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې یو سړی پسې څو کوتک راوخلی او په کوتک کې وهي. جنسي تاوتریخوالی کې وهل پکیشته، ټکول پکیشته، سترګک پکیشته، اوګه وهل پکیشته، پلغته وهل پکیشته، خراب خبرې کول شته. دا ټول هغه تاوتریخوالی ده چې د ښځو د ژوند ساحه ډیره راتنګي او ښځې مجبوریږي چې په منځوي ډول باندې ژوند وکړي، د کور او کورنۍ نه ځان بیل کړي، د ټولنې نه ځان بیل کړي. نو هغه خطر لاملونه یې ډیر زیات دي. متاسفانه کله چې موږ تاسو هغه کورنۍ په پام کې کوو، نسو چې په اقتصادي لحاظ باندې ښځو باندې څومره مشکلات دي، دا ټول د دې سبب کېدای شي چې یو ښځه له جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شي.
څنګه کېدای شي چې د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنه کې راکم شي؟
هغه څه چې په مجموع کې مونږ کولای شو د تاوتریخوالی د کمیدو په خاطر یا په موخه د نه کار وکړو، هغه دا ده چې د ښځې لپاره یو داسې چاپیریال برابر کړو چې ښځه پکې په آزاده باندې ژوند کولای شي. د مثال په توګه د ښځې نفقه ورکول، د ښځې لپاره جامه ورکول، ښځې ته عزت ورکول، ښځې ته د انسان په سترګه کتل یا نجونو ته، او بل خبره دا چې د تعلیم زمينه ورته مساعده ول، او د کار بار همیشه په باندې دومره نه خودل چې خزه مجبور شي چې لکار او تختی. دا ټول هغه مسائل دي چې مونږ کولای شو د تاوتریخوالي مخنیوي پکې وکړو. او بل مونږ په دې باندې هم پیګو چې خزه متاسفانه په ټولنه کې همیشه د دوهم لاس وګړي په توګه استعمالېږي. هم د کور کار پیږي، هم د باندې کار پیږي، هم د پیسو د راټولولو هیلته نکیږي یا تمته نکیږي. مثلا همدا پرون مخام د سړک په مخ باندې یو خزا چې چادرې په سر ده ناسته ده، درې ماشومان ورسره دی، ول ګورې لګولې په همدې باران او واوره کې د سړک په مخ باندې سوال کوي په چارواکو کې، آیا داسې څوک نشته چې دا وګوري چې دا خزا ولې په دې مخام په دې نوښته په دې سړه هوا کې ناسته ده؟ دلته ګورو موږ چې کچيري د کار شرایط برابر شي، کچيري مغه خزا خپل کور کې د خپل کورنۍ کار چاپیریال تر څنګه یو ابرومندانه کار ولري چې دا غینه پیسې تر لاسه کړي او خپل کورنۍ ته مصرف کړي، هیڅکله به دغه سی یو مشکل سره نه مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې پر خزو او نجونو د جنسي تیری په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته پکې ورسېدو چې په افغانستان کې د خزو خدمت لاټړ ادارو پښتون کې هم پر خزو او نجونو جنسي تیری کیږي. خو له خزو خدمت لاټړ ادارې هڅه کوي ترڅو د دوی په وړاندې تاوتریخوالی په افغاني ټولنه کې راکم او لمنځه یوسي. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولی ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوت چلند کوي، دغه کار به کورنۍ ته کوم مشکلات راولاړ کړي، او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پایل کې راپور ته غوږ شئ. قدر
قدر منو دوستانو د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله زکام تبه او د ټوخي په سیر وړي خو زورون کې ناروغي رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغیزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغي ترڅنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین وایي چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخي اخته دي. نوموړي زیاتوي،
وسه نه لرو نه بخاره یم نهسته لرګي یم نهسته چې اوس لرګي واخلو، سهار او بېګا یې ښه ګرمه کوتو، نو اوس اقتصاد چا سته ده؟ هغه چې هغسې ماشومان ټوخی او پاراسامول او د ستوني د درد ګولۍ ورکوو نور خو نهشو کوی. په دې کم پیسو چې موږ لاړ سو ډاکټر ته هر رقم مراجعه وکړو، نو په دام کورونا خو م ستا نو څنګه وکړو؟ خدای باندې ځان سپارو، څه رقم احتیاط وکړي. هماسې خو مجبور یې سړی راوځي، یو کار یا روزي یو خپل رزق او روزي پسې راوځي، نو څنګه وکړو؟ مجبور یې ماشومان مکتب ته ځي، موږ نو دغسې یو، نو څه رقم چې توجه م وکړه، ډېر مو ځان وساته، ډېر هغسې زکام و رزشتو دا شیان ونیولو، بې پروایي پکې اوس بې پروایي کوو، نو څنګه وکړو؟ کور کې اول والا رښتیا درته وایم، یو زوی مې و هغه یې ونیو، هغه پسې دا موږ سلو ماشومان سو زه سولم ذاتي، نو دا د ستوني م درد ده، نو پاراسامول خورم نور، نو چې ډېر پرهیز هم وکړم، ډېر احتیاط هم وکړم، ژمی ده او دا یې وخت هم دا یو موسم ده، نو چې دا ستوني درد و ټوخ او زکام و دا شیان خو دي. نو
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروایي وشي، نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپله د موسم تغییر، د موسم چې راشي بعضې خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره، خپله دا تاثیرات لري په ماشومانو باندې، په غټانو باندې، په سپینګیرو باندې، او بل بې پروا دي. خلک خپل اولادو ته ځوانو ته ډېره خاصه توجه نه لري. دا یې دوام علت دی. درېیم یې اقتصادي وضعیت دی چې وخت خلک ښه اقتصاد نه لري، ښه خواړه نهشته، ښه جامې نهشته، د ګرمو شیانو استفاده نه شي کوی. دغه ټول علتونه همدا دي چې بعضې دو چې باید زکام شته، د سینه بندی شته، د اوس د کرونا خو یو عامه مریضي ده چې په ټوله دنیا کې هم نوې خپره شوې ده، د یو کال یو نیم کال کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد خطاب بیا له کورنیو شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغیو اوس چې د کرونا ویروس هم د خپرېدو په حال کې دی، خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپله هم زکام او ریزه شوي، بیا په ټولنه کې هم ډېر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نوموړی وایي چې دوی دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي.
مونږ خو اول دا چې دغه اول وارې چې باران نو سو، دې لپاره م بخاري کې خدای احتیاطو سره کوو، مثلا دوګۍ د باندې نه پرېږدي راوځو. چیرې یو نفر مریض یې، اول خو دې دا د ډاکټر ورولو چې د دې ستونې د څه تکلیف ده. دا ماشومې کې غټې بېلوې، لاغه کوټه کې بېلو، بلې کوټه کې ترتیبات ورته نیسو چې ګرم غذا، ګرم کوټه، کالای، ګرم دوره غوندې چې نور حیوانانو یا نورو غټانو ته سرایتونه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ګل احمد د موسمي ناروغۍ په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وایي
تور معمول د پخرایسې د ریزه شو زکام، سینه بغل، د معمولی ناروغۍ دي چې په یخ په موسمو کې ډېر زیات پیدا کی. نو کورنۍ په دغه کې باید ډېر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي، ځانو سره کفارس کا څو ګرځې کیږي په کور کې کینی، استراحت وکړي. د دې دوی ګټې دي، یو ګټه خدای ده چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یا بکیږي، دوامه خبره ده چې بل ته ضرر نه رسیږي، بیا خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې دا مسله د کووید 19 یا کرونا هم یو جدي ستونزه ده. مثلا که نور هیڅ نیوي، په یو متعادله هوا کې په کورنۍ کې ووسی، ګرم لباسونه واغوندي، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه ځان سره ولري. که ماسک نیوي، حتی یو دستمال، یو چادر هم کولی شي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیات کولی شي چې ډېر استفاده وکړي، مثلا آش پخ کا، سوپ نه استفاده وکړه. ترکاری سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ کړه، دین استفاده وکړه. که نور هیڅ نیوي، جوش وب هم کیدای شي، چای هم کیدای شي. چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نو ما وړ زیاتوي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، تبه، ټوخي پر مهال احتیاط څخه کار وانه خستل شي، دا کار به کورنۍ ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې دا مریضۍ په وخت او زمان تداوی نشي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري، دا په سینه بغل تبدیل دی شي، په برانشي تبدیل دی شي، ته دغه حد پورې بعضی مریضان رسی چې ډاکټران هم دې معالجه نه عاجزه پاتې کی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
زما نوم محمد امین دی، زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسیږم. باید مختلف نقاط ته دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغیو سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغو نه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فلن په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټه ګرم وساتل شي. ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لوند نه کړي، ځکه چې دنه باید د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کیږي او کورنایي حالت هم ده.
زمانو ماجی سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدن کیما. خلک باید ځان ګرم وساتي، بخواري کی دي یا بلش وسایل برابر کی او بچانو ته دسکاشه جراب او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چرټوخه او سینو د تکلیف ورته پیدا نشي.
ګرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړې دو سره کومې ناروغۍ زیاتېږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغیو څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې کله چې هوا سړیږي کومه موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتګ سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې دیږي، د ستوني درد، د ریزش، زکام په نوم باندې او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناکې ناروغۍ ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قاعده یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، رمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدیږي او تکلیفونه زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، بیا دا موسمي ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی کدا مثلا څوک ریزش وکي او ریزش دوامدار شي او بیا دا په کورونا اخته شي، که څنګه؟
موسمي ناروغي اکثرا د وایروسونو لامل رامنځته کیږي او ټول وایروسونه د کورونا وایروسونه نه دي. خو خام هم که فکر کېده کله به چې هوا بدلېدل نه ولرې زه شم منزله او زکام راته پیدا شوی دی، ولې هیڅ ډول د موسمي ناروغۍ چې دي د نیکه مرغه که چیرته د کورونا د مریض تر موږ او تاسو مخامخ نه شو، نو هیڅ کې ژوندونه کو او هغه لارې چارې چې د عامه روغتیا وزارت په تل په افشاري کړي چې لاسونه مینځي په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې منیسئ، په یو بل په خوله کې مټو خېږئ، پرنجی لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغۍ د کورونا باندې نه بدلېږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغۍ سره بې احتیاطي وشي، یعنی همدغه عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستوني درد، بعد پایلې به څه وي؟
وګورئ، هغه کسان چې ریزش وي او یا د ستوني درد ولري، که چېرته احتیاط ونه کړي، تدابیر ونه نیسي، په وخت ډاکټر ته لاړ نه شي، بابېړې هر ناروغۍ کوي. د ستوني درد که چېرته اختلاطات ورکړي، د تانسلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده، د تانسلونو یا لوزتانو التهاب دی، دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي، د غوږونو د التهاباتو له امله وګرځي چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي، او حتی کله کله د غوږونو څخه د ژو د راوتو له امله ګرځېدی شي، او که چېرته همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو، د مننجایټس یا د دماغو د صحایا د التهاب له امله ګرځي، دا یو خطرناک ناورین ده، وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چېرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي، سږو ته لاړله، د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي، چې ټټر خپل یو جنجالي ناروغي ده، او که چېرته ټټر په وخت او زمان سره درمل عمل نشي حتى پسوګو کې دوه بورا ټولې دل د وینې راټولې دل د زوی راټولې دل چې ان پایما پونم باندې دي چې پلورل افیوژن پونم باندې ان سبب پلوري دغه ناروغي را منځکه او حتى کله کله خدای نه خواسته تنفسي سختي عمل ګرځي.
په پای کې ودا پختم ډاکټر صاحب چې څوس وکاو چې منګه وخپل کورنۍ او ټولنه لموسمي ناروغي څخه یعنی وژغورو او پامان پاتشو.
د موسمی ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا چې محیط چاپیریال باید پاک. خزان راغې پانی لاړې کم سنا اکسیجن چې غونو تولید او هغه هم نه تولیدېږي، هوا ککړېږي، یخېږي ډېره زیاته. نو په لومړي قدم کې وي تاسو کوشش دا وکړئ، خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی چې د دوړو ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخارۍ لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. د رونو څخه مې خواهش دا چې باید سګرټ ونه څکي، سګرټ ترکي. ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي. ماشومان باید په دوه پوهه ول شي چې کوشش وکړي روزانه د لاسونه زیات ځلې لاسونه په صابون باندې پریمینځي، یو بل سره نږدې مدغه کې چې تخته نه خسته. کوم ماشوم ریزش شو هغه مکتب ته ملګي. که چیرته موږ او تاسو محیط پاک کو، ځانونه پاک کو، دوه متره فاصله ونیسو، ماسک وکاروو، لاسونه ومینځو، او په کور کې د شپږو کسانو څخه زیات یا د څلور کسانو څخه زیات په کوټه کې ونه اوسېږو، محیط هم پاک، انشاءالله هېڅ ډول به په موسمي ناروغیو باندې نه اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب. ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.